سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستانګ زایم ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل دبليو اف پی پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل څخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته وارد دیګي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې دیوي کشتۍ د نسکوریدو په پیښه کې لکتر لګه څلور غیر قانوني کډوال مړ شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د مندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کشتۍ په وښتو تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بعد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سختري زړلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللې دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جی او ډلې د فارمات د شوژ منو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناټو د تلوالې او د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي. برېټانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې دی. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبې او دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه.
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو وروستی حال درکوو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیلزاد د سرګندونې تیره شپه د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړي. خلیلزاد ویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولای شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایدن حکومت ونه شوای کولای د دوحې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازای زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقه د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته ویل چې د 2021 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همداراز موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل سي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانه غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه.
که څه هم د دوهې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره یې خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات بللې. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلی، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې د شبکه په 5 ولایت کې د وسلو یو زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبري اژانس د چهارشنبه پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي لدی سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمیر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسب روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریشپته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې د یو ملګري وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ترستون شو، خو لا هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایرانی اتباو د فیس په پرتله د افغانی اتباو څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کیږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې له 300 زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیايي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د بهرنۍ مرستو کمیدل او پر خزو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړای دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیايي لګواک سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غوی په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیايي پرسونل کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې بریټ کړی. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوی ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په ریپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیايي چارواکو پرونو ویل چې اسرائیل پر ناصر روغتون چې د غزې د ترانګي یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځای شوي کسان له هغه ځای وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 1200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل په ځوابي حمله کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا ل 28000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیل پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړی یې هلته پټ کړی وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل کده د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوز ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې تر سره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوز ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پریښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پر اتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنۍ ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنگونو مخاوني ول شي بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه ریپورت کې ورو.
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تور تنور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کمه پیسې چې ساري دا غم دی ولست راځي شي او په بنسټیز پروژو باندې کار وشي لکه برکونه بندونه او انداز فابریکي وده وکي هم دې څنګه دې ریل ګاډو د سیستمونو چې دې او هیواد نه بلته په داخل کې دا پرتلې او ریل ګاډ دا ورنه فلول شي وا خان سر دا ډیر ضرور دی درې خمو لار مرتبل کی دا باید پرشتہ سره شروع شي ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی وزګار خلک چې ختم شي غربت ختم شي خپل جمعونه ختمیږي خپل ولس خوشحالي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي چې په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
azadiradio.com
ورزو روزګان ته حالت په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او د لستونزو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چې کوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسري نسته مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري زوکه د توایم چې سلور 15 شته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستان یا تا د شنه بسری نیولې د دې څخه د اگر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبه کښته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی او چې سوي دي بس ګره دی مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرلسوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په ورستۍ میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږکال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نماده ته مر په دغه خیروب کاریز کې ورته ګور تقریبا یو یاد به برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پس کول کښنیم چې یو بیا او بر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلی وب موجود نو خو دا معلومدار خبر د جند شلامی کچیر کور ته راوړل سی هغه وچشل سی په خوراک په نور شانو کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر ځات مثلا مشرمه د نسناش په نورغي باندې ته کې جوړه درګه د اسهال په نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر ځات چې کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چینه موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په ارزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوی چې دوی له بیلابیلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والی ویانی سن الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمیر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو اوس سکالې شته، سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې قدمونه سره باران نه ور یا کومه اوبه ذخیره شي، هغه دی اوبو ذخیرې چې زیرمه چې ده ځمکې لاندې دي هغه هم امید څه بېرته خپل سطح ته راجګ شي، پخوانۍ اندازه ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړې، هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي وبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا میرمن وایي لدی لارې د نورو ښځو دروزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچنی کرایه کور کې د غالي وبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وای دلته د غالي عبدلو لاري د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نور بیوزله میرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا وای کارځای کوچنۍ دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشټون لامل له سختو ستونزو سره مخ ده چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې ځای شه قط ځای وو شاگردان دیرسی کار شه پشتفتو که شه سم دیر خوشحاله کیجم که یو زای نیکی بس ما زای تنگ دی بخی کم زای دی شاگردانم لرم یو پینزدان شاگردانم سته خپلم کار بار کوم نمیشنون موش به پیسه وقت سلو موس باز بلاغ جروم به بازار که خرسوم تر رانیسوم اغا دا مشنانی رانیسوم دا غا دسته رانیسوم اغا شیان قچی رانیسوم بس به خپل کرایه به دودی یو گله دودی به دا غا رکم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوخت میرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کومو امکاناتو او لږ پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلی خوا سختی مجبوری دی تار کړی ترڅو د غالي عبدلو زدکړې ته مخ کړی او د دې کې سبب لاري د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړی. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبې خرڅیږي چې لکه بلې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس دا جرو زموږ دغه خرج کیږي د کور خرج چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه به لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي او چې زموږ اقتصاد هم قوي سي او د اغویم سم شي. موږ وایو چې اوسه بازار ته پیدا شي او زموږ د شیان په لور به ولرسي او اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي څوک دونه ډیر
هغه ورته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې د یو ښه فراخ ځای مشترک دغه موږ استاذ هم یو څو دانې شاګردان ورکړي چې دغه موږ استاذ هم بیا موږ هم د دې سره ډېر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک راسره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسوی غالی د زینب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډېره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته